سلام نو وخت مو په خیر خره خلاص د دې مالخ پرونه ته مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالبه د لارښو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل مو وخت شي ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورمی و اقتصادی نړیوال غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې خاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړي دي. پردې سربیره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 50 درجو پورې راټیټه کړې او خلکو ته د راحتۍ زمینه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوې او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونه د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول ډیر کسان ژوندي واخیست، احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنی اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی به سبا د مې په 15مه د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسي او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان کړ چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لویه خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي. مننه دا چې تاسو د رادیو اوریدونکو یې د کابل پانتون یو شمیر خزینه استادانه له دندو وستل شوی.
مقتدی شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی.
د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د طالب پلاویو ګډون وړاندې به په خبرونه کې واوري او له رسمي سره د ماشومانو مینه
زما لسمونه خوښ ګل ګډه مړه سم مړه سنا او سلالنګو
خبرونه کړتن را پرونه حملرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پانتون شمیر خزینه استادانی وای د طالبان حکومت له خواله دندو لري کړل شوې دي. دوی ازادي رډیو ته ویل چې مخکې هم په کورنا سوي او یوازې 15000 افغانۍ معاش اخیسته او صورت خبر ورکړ شوی چې له بستونو څخه هم تنقیس شوې دي. د طالبان حکومت وروسته په دې اړه څه نه دی ویلي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د خزینه استادانو له دندو لري کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د ادولو لپاره اراده نه لري. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنقیس شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یوه ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
موږ ته د شنبې په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټولې تنقید شوي یئ او نور حاصلې امسا کول نه لرئ او نه رسمیت لرئ. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بالاخره نتیجه همدا شوله چې موږ بې د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بله ښځینه استاده چې دې هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کورناسته شوې او یوازې 15000 افغانۍ معاش یې اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول. لومړی یې معاش کم کړو او 15000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته یې تنقیس کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم. د طالبان حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د یوې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یو پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 9000 بستونو څخه شاوخوا 4500 بستونه تنقیس شوي چې ډیره یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیس تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیس تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو د پلان جوړولو ادعاوې هم ټولې درواغ ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې د خوړو نه خوندیتوب په مخ زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون په خپل کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په چټکۍ سره کم شوی او یوازې 1% ښځې په کار بوختې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه متشبثینې وایي چې د دوی فعالیتونه ورځ بلې ته کمیږي.
نوریا نجفی زاده په بلخ ولایت کې د غالی د اوبدلو د سکتور یو متشبثه ده. وایي د غالی اوبدلو یو لویه کارخونه لري، خو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله فعالیتونه کم شوي او دا اړ شوي چې یو شمېر ښځینه کارګرانې له دندو ګوښه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په کارونو کې هم بدلونونه راغلي دي. د بودیجې کمښت او د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالي عبدل په برخه کې د شوزو د بیکاری لاملونه دي. دا چې کارونه او پلور نسته، موږ هم ارسو چې یو شمیر شوزو ته جواب ورکړو. موږ اوس مهال د خپل کارګرو شوزو 15 سلنه کمې کړې دي.
په لوګر ولایت کې ویبل مرمنې چنی غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غک د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د مرابا ترشی او اچارو د جوړولو په یوه کارخونه کې کار کاوه، خو لتیری وی مشرایي سي لکاره جواب شوه ده.
یکسال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانمایی که کار میکرد کار میکردیم، مانم ماهی 6000 افغانی ماش ما بود، اونجا ما کار میکردیم. حال بودجه از ضعیف شد، یک تعداد خانمایی که جواب دادن که از امون جمله از امون خانما مخادم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره، به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سر دچار استیم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوړو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون دوشنبه د مې 12مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ښځو اقتصادي ګډون خورا ټیټ شوی او دا چې د افغانستان د کار په بازار کې یوازې 1 سلنه مېرمنې او 40 نارینه دي. په راپور کې راغلی چې دا 14 سلنه کمښت د ښځو د کارموندنې په وړاندې جدي جوړښتي او ټولنیز محدودیتونه منعکس کوي. په راپور کې راغلی چې یوازې په 2024 کال کې 55 سلنه کورنیو د ښځو او نجونو لپاره د ژوند چاپیریال خوندي بللې، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2022 کال کې 82 سلنه وو. یو ان ډی پی په ټول افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي راپور هم ورکړی، ویلي دي چې په دې هیواد کې 85 سلنه کورنۍ د خوړو د نه خوندیتوب سره لاس او ګریوان دي چې د تیر کال په پرتله 6 سلنه زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلی چې د ژوند د لګښتونو لوړیدل او د عاید کمیدل او د بشري مرستو بندیدل په زیان منونکو په ځانګړي توګه هغه کورنیو باندې چې ښځې مشرکوي سخت اغیز کړي. د راپور د موندنو پر بنسټ د ټولو کورنیو 90 او د ښځو په مشرۍ 90 سلنه کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. یو شمېر ښځینه متشبثینو او د ټیټ عاید لرونکو مېرمنو چې په تولیدي فابریکو کې کار کول دي وړاندې هم لازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل اقتصادي ستونزې یادونه کړې وو او د حکومت او نړیوال ټولنې نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نن په کازان کې د روسي او سلامي نړۍ شپږ سم غونډه روانه ده. په دې ناسته کې د نړۍ د ګڼو نورو ودونو ترڅنګ افغانستان د طالبانو د حکومت لور پوری چارواکي هم ګډون کړي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست وزیر اقتصادي مرسم عبد الغني برادر په مشرۍ د بیلابیل ادارو یو پلاوی ګډون وکړي او د دې ناسته په څنډه کې د افغانستان او روسي د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وشي. له بل خوا ځینې افغان پخوانی ډیپلوماټان او د اقتصادي چارو شنل کې هم د ناسته د افغانستان په تیر بیا د دغه وات اوسنی اقتصادي وضعیت ته پکتو مهم فرصت بلله. نور حال د فیروزې زی پر بوت.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د مې 13مه کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربا دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمیدالله اخونزاده په ګډون لبیل ویلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د وی سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یو چارتر الوتکه هم پلان شوی او په خبره دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د مؤثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیا کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل،
سره له دې چې اوسنی حاکم نظام په افغانستان کې خپل مشروعیت، ملیتوب او مسؤلیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو، د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې لپاره کېدای شي چې مفید تمام شي. کمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه یې پوره مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي.
د اقتصادي چارو په ازرق شافزي هم ازادي رادیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامه ده. سي
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدین لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګري معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همدارنګه په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ مناسبات احیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپل ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین د سرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپږم پړاو ناشته کډونوالو ته د خراغلاس په پار خپور کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د مې په 12 مپایل او د دې میاشتې تر 13 به دوام وکړي. کازان فورم نړیواله اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثر آسیایي ځنګړي ډول د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې دای به د می په 15 د ترکیې په پلازمینه انقره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ ملاقات لپاره انتظار وباسي، او یوازې له پوتین سره به وګوري نه له نورو روسي چارواکو سره. زلنسکی د می په 14 په کیف کې خبر اعلان ته ویل چې هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال منځنی ختیځ ته سفر دی دغو خبرو ته بللی، ځکه سپینې ماڼۍ او د اوکران اروپایي متحدین هڅه کوي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره لاره ومومي. دا جګړه له دومی نړیوال جګړې رئیسی پورپا کې تر ټولو لوی وژن کېده. ولسمشر ټرمپ چې په ریاض کې د سعودي حکومت سره د تاریخي تړونونو تر لاسلیک وروسته خبرې کولې، ویل چې د روانې اونۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ د ترکیې ممکنه خبرې کېدای شي ډېرې ښه پایله ولري. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د هغو لوړپوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو خبرو لپاره ترکیې ته سفر کوي. خو زلنسکي دا خبره روښانه کړه چې د هر ډول پرمختګ لپاره باید پوتین په دې غونډو کې حاضر وي. زلنسکي ویل چې دای غواړي یوازې له پوتین سره دوربان خبرې وکړي، ځکه یوازې همدا ده چې پریکړه کولی شي. هغه زیاته کړه که پوتین پریکړه وکړي چې استانبول ته لاړ شي، چیرې چې پیل کې ټاکل شوی وه ناسته وشي، نو دی به هلته ورسره وګوري. هغه ویل که پوتین دا ګام واخلي چې وایي د اوربان لپاره چمتو دی، نو دا د جګړې د ختمولو د ټولو عناصرو د بحث لپاره لار پرانیزي. د اونۍ په پای کې پوتین وړاندیز وکړ چې د مې په 15 دې خبرې اترې په استانبول کې وشي، او زلنسکي له دې وړاندیز سره موافقه وکړه، خو تر اوسه کرملین د روسیې ولسمشر ګډون رسمان نه دی تایید کړی. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته په مسکو کې ویل، سمره ژر چې ولسمشر دا ضروري وګړي مونږ په اعلان وکړو. هغه زیاته کړه چې روسیا له هم د خبرو اترو لپاره چمتووالي ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو مشر کایا کالاس د می په 14 ویل چې پوتین به زړورتیا ونه کړي چې ناسه کې ګډون وکړي، ځکه چې روسیه ښکاره ډول لوبې کوي او غواړي وخت وپیري. امریکایي رسنیو ته سرچینو ویلي چې د ټرمپ لوړپوړي استازي سټیف ویټکوف او کیت کلاک په دغو
خبرو لپاره استنبول ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې مارک روبیوم ټاکل شوی ده د ناتو د بارنوي چار وزیرانو غونډې لپاره و همدارنګه د دغو خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د خواله رسنیو شمیر کارکونکو او مدني فعالان په دې اندېښنه ښکاري چې د دې طالبانو د امر بالمعروف سره تلغې پریکړې به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع غیر اخلاقي کارولو په اړه یې کړې ده. نور حال په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو کل لري. د بلخ ولایت یو سیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل:
یا می خوینم یار کی بر خلاف شون گپ بزنم مورا پارتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شوي هغه کسان چې فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کېږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبردارای نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم اعتقاد بگیریم د مو شبکه اجتماعي د مو رسانه،
کومو وګورو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنۍ لارې وکړو. کزمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسی، دا ډیره د شرم خبره ده او زمون د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغه غواړي چې د بیان ازادي
د غخاریان وای طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګندنه ده چې کوم مسایل د فکری او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې لامل له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ پیو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پانو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دب خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیه ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافات ته زمينه برابر برکړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکی وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې پخوانی ویاند او په خواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي، نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدی جلی سید اشرف سادات ازادی رادیو تو وویل
انتقاد سرکشی از اسلام نیست بلکه
نیوکل اسلام سرغړاونه نه ده بلکه د خوال لپاره او هغه کر الله را ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي تر سره کوي مونږ هلمن یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازم پنه مسلې اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات شوي او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول شوي دي.
اکثر ماشومان له رسمې سره مینه لري. علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ کیکاګل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ سانه ککړ پرې راپور جوړ کړی دی. په دې اړه نور په دې راپور کې وړو.
زما رسمونه خوښ دي. ګوګل ګوډي مړه سنا حوصله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي، او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه وه. کله اوس مو چې رسمۍ کوم، انسان رسمۍ ډېره سخته ده، انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کوم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چې له لویانو یې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړیږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کوم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي. لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکار دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کاري له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکړي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دیرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامې سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامې کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي، تر څو د هغوی علاقه له رسامې سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سه‌شنبه په ورځ د اپریل په 15 ویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشه راځي په پایل کې د مرکه په دې پښتنه سره پایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څومره نه دلدلی چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض او د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي، او په کوم شي مراکزو کې چې سید دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوه ابراز ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلا د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د زمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي، هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسول ده چې خدمات ارزکی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسېدو خلک بمري.
خا نو شیرزاد صاحب تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځای دي، بیا اساس دي. نو دوی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیاي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو پسې مراکز کې ماته ستوېلې چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي اولته دغه د لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی اموزش ورکي، د ټریننګونه ورته ورکي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخه شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی خد لگزری ژوند لري، البته سیم مراکز لري، د سټاف لري، د هغه پر دیمونه دي، د هغه گشتوزونه دي، د هغه وسایل دي. کوم بودیجم که دوی ترسیږي د هغه تقریبا 150 یا 300% پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټول نړیواله بودیجه د دوی په مسارف او امید مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو ته اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پی ایچ سی پی ایچ اس لپاره کومه بودیجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلي هغه تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پی ایچ اس لپاره، پی ایچ اس لپاره د سکل لپاره خو هرڅه مکمل شته.
بله، او هم دغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیاي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو ورته
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د 3 کال د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مرکزو چې هغه د بي پي ایچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراض پلټنه دنده ده؟
تاسو ته مخ کې اس کړی دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي، کپاسټی بیل کوي د صحیح کارکونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغه جستجو په خاطر باندې دوه ورزي او ګوري. او په دریمه مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. کچې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دینه څوک چې د بي پي ایچ او پي ایچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګ او خاغلی شیرزاد تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څول سیزي مو کار کړی وي، او د محل همالته ملګری دوستان خواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیاي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا امرستي هم تاسو وایي شاید مستقیمه غیزونه کې ځکه حالت د دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي، اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنه شته روغتیاي وضعیت یا روغتیاي
سیستم؟ بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، د قابلیت په بخش کې، د طبابت په برخه کې، دا دیو غټی خالیګا سره مخامخ دی چې پراتونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانه د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه دا اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی چې دا خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د دې سیستم نه شته د فعلا د پاره وتلی. بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلا تقریبا یو شل فیصد کې زمونږ په کې مسلکي کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکي کسان دي. د غیر مسلکي کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوې. تقریبا په انګلستان کې درې څلوېخ پیشه ده هغه کومکونه به شدو نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوسګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځي د نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي، لکه نو سونه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره چې یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چیرې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې نه څو لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا هغه نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، واندازه څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کې دې شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کیږي که سبا نه به سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غمو کې او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خبرته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي، ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي. تاسو ویل چې هغه نه نوې سبب بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمای هم یو لوی ستونزه ده.
بلکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني دغه ټول یو بل د تکمیل کون کړي، نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدمات هم چې د خزیدي. کچېره مونږ د هر څه ولرو او مونږ خزه ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو و چې دوه ډاکټران دي، دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل نور نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس د زوراورانو د فشار په اساس ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي زه یو لاند مثال درکوم د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده شپږ سو زره د سایه دارتاب په اساس هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو هر وکیل هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي په دولت فشار راوړي امتیازات اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د ښه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشتي خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لازم باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروري دی او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چې زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګان ورته اکمال شي پرسونل ورته اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبرې کړي دوی نه یوازې دا چې ستاسو پټکو خپل بودیجو ته مثلا اندېښنه لري تشویش لري نور تشویشونه څومره پر ځای دي ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خبري نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرزه د خدماتو د خصوصا د خوارزواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوی تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ د شپږ ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و مګر په اوس شوسنې شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده یعنی لاس فیصد تر په خو زیات شوې الهته اکثره چې د بیکاری د فامیلونو په خلک بیکاره شوی دي بیروزګاره شوی دي غربت او فقر زیات شوی دي څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي د بل خوانه یو ډیر غټ شالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته د منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوې د سرویلانس ونی شي وګڼي لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه نو کېدای شي چې د امراض سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي دا غو د پر ارزه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراض سبب هم شي خصوصا د پولیو لکه شر او نور ساري امراض
شیرزاد صاحب راځي باسر راټول کو تاسو د پای شي بي د مکسره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي د ټلیفون اواید دي دا کسر سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي
بالکل زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کې جون کې دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی په لومړي قدم کې دوه د صحی مراکز یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیایي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت ساحې دي منګه منظم دا انتخاب کوز د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیایي سیستم سره همکاري وکړي حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شهر یو لار دی د زمينه ورتنه مسر مشاهده شوی چې خبرې تغواک نه دی خو به ته خپشي او راغلي دي دغه موضوع د چا خبره چې څوک ورته ارزښت لفت نه ورکړي چې د دې خبرې ته څوک وګوري شي دغه رقم حالات استیم سره خفقي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډېر زیات لري همکاران ډېر زیات لري اوس خدانه ده چې فزیکلي شکل ته ووسي په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډېر زیات همکاري وکړي طرحې جوړې کړي په هغه ورته ورکړي نظرونه ورته ورکړي او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې دوی کولی شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوېټ د قطر د امارات دي دوی د یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي دا غونه د همکاري غواړي زه مطمئن یم چې هغه اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیايي سیستم به ورته حمایت کړي
ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه اورېدونکو دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وستونا دے پستر ستر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدورے مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی
شانه مدکیگی پاپ نزایا مدکیگی پاپ نزایا چه مکلی سار ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی Batata pati chashi ya ba mata pati chashi wale wale dasi oshi wale wale dasi oshi chi gulab gulab swanan me prade mazdure mloshi chi gulab gulab swanan me prade mazdure mloshi chi gulab gulab swanan me prade
درسی ساعت
لشنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروي
Thank you.
تعالی دې زه خو هم په بینکو نظر سم نه برازي واچې شونډې ګرځو ما چواري نظر سم نه برازي د وفا پتا کې نشته نشانه نظر سم نه برازي نظر سم نه